آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې هله چې دا اونې مهم په خیر وي اوریدونکو په دې اونې کې هم پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو یو ځل بیا د طالبان له حکومت غوښتي چې د نجونو خونځي پرانیزي او د غراز په سیمو کې د خونځیو جوړول زیات کړي د نړیوالو موسسو له خوا په مرستو کې د مور مېرې چلن بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړې دي تیرونه د امریکا عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کې وو
السلام علیکم زه د لوګر د ولایت خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم زه تاسو را بونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم زه تاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خبر شي دا یو خواهش مې ده زموږ طرف ته بيخي د دیوندو دی بیالو هیڅ حت نه کیږي زه د خروار د ولسوالۍ يم باید چې زموږ طرف ته دې پام لرل اوسی السلام علیکم
توسته سلام رادیو آزادی ته سلام خدای مو خوشاله او کامیاب لره زړګر ولای ته لایم دی راست نه خبرې کو دغه دی آشنا تلویزیون ته مې ولید چې و نفر ټلیفون وکړ صدای شما کې چې موږ مکتب نه وړو عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی حدیث پیغمبر سره سم یی چې علم پنره په خدا پر دی علم پریزه تن له کل مسلم و مسلماتن یا پیغمبر صلی الله علیه و آله چې اوت علم ولو کنه بچین تاسو علم زکه ولو که بچین کی پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعه راغی و دای که مجلس هغه و قران تلاوت کوي و دای که واس کې دو پی و دای که ذکر د خدای کې دو
السلام علیکم وکیل احمدی له کاندال ولایت مې ونه له سوال نه مې وکړي ولې ورو ورو له طالبان هغه څه چې بل څه په دې ډول سوال کې مکتبونه فعال کې ته د شي په اړه چې شنو پولیسي هیڅ څه نه راغلی او نه شتون لري د سانو ټپي بانک د توه یما د شل کیلومتر نه زیاته ساحه د پولیس کې او مقصد نشته نو طالبانو د وزارت نه دغه یو وخت نه ومنه کور آباد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیل وړاندې کوم د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسره په اړیکه کېم ویل دی چې دا غزما پیغام نشر سیم د امارات څخه مودا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوي او توهین تعذير دوه دروي امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اکادي چارواکي دی او داسې نور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي شرعاً خو مسولیت فردي دی
سلام علیکم زه د مرجی ولسوالۍ سره خبرې کوم دغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار او غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې نور خوار او غریب خبر لانی دی کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلی خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی هغه چې ولسوالۍ ته وارسې عملته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای دلتم چې خبرې هغه ټول توضیح سوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټولې خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیدي فارو غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ولې نومي جان محمد دی. وروره د امرستې چې راځي د امرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي. یوازې هغو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبر من ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالینا. دغه طالبان او شورو سمرستي او ترازی له بهر نه خارج نمرسي راځي بشری مرستي وروراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یا غوی ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې غوی ته نه ورکول کیږي او بس عمر سرازی ورو د خپل منځ کې سروي شي. ما هیله چې دا زما غږ لړکول اشاره کوته ورسول شي.
میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور زموږ دشت مرستي راځي خو یو مشته ته ورځي یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موزه ولا مجاهدین ورسره ګرځي یو ماجته ورسی بلته نو ورزی. ورور د دې خو خلک په پسې بسار یو نامې دي چې خپل ماجته بوته دا رقم ترتیب ته ایدلی. خورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چاته ورور رسیږي. نو دې د کموړي که خانی که غریب چې په پسې بس دې د غسر زینو خو یو مشت مپرېږد. ورور نو سره کم ترتیب دی. ورور د ما پیغام تر ورپور چارواکو ورور رسیږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. د حکم په ساعت په نومړی جمهوریت کې داخل ګو د مرستې راکله دي نو دغه بیا ټول مړو خلکو ته رسیدل مسکینانو ته نه رسیدل. اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسیږي کونډې یتیم ته نه رسیږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پرمننه
وسي. سلامونه د ازادۍ رادیو او کارکوونکو اوریدونکو ته. زما زاد عدنان غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحق کې نو خلکو ته نه رسیږي. نن دا په غزنی کې د غزنی دیحیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د زموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسیږي. ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې. ګرده د هغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده. دا نور د هغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالیت څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناستې خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دی هغه بیکاره ناستې او ځکه والاوي چې دی هغه خپله د غنم کړي ځکه د غنم کار وسا دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دی ټول بیکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کاروونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح الله مصباح د هلمند په جکول اوسېد څخه خبره کوم. غنوم شان چې وټولېږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 2500 دانه ورسوي اوس پرته 300 او اویا او نوي ته دانه سولې دي. د لورپور سره څخه هیله کوم چې دا ټوله مونږ کې باندې په بعض ولسوالۍ کې وسم باندې ویلو سولې ته بل سولې ته امن سره کړلې موږ سره دغه لاک لاک باندې پر ولګيږي دا پاکستان او بل خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله دې ما پیغام نشر کړ. د هلمند ولایت نه آزاد ولسوالۍ سرستاسي سره پاړي کې دا افغان وسین مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بيخي ګران دي. زر دي کې موږ ته په 300 افغاني راکې نو موږ سي غریبان خلک یو. زم چې موږ د حکومت سره شته غوښتنل شته او وړاندیزونه ارزانه
دغه د سمنګان ولایت د رئیسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي په زرګونو مدنونه دي دا اوس اکثره بند دي چې امارات زیاته تروپا اخلي او ګمرکات محصولات زیاته اخلي او د زغال وبای ډیره ټوټې دي او خلک نشي کولای چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه ساحه ده.
السلام علیکم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړی کیم. زما دا پیغام دی ورور د طالبان د مشران څخه ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا وو ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي باید ډاکتران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي. شریعت باید بدنام نه شي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ازادي راډیو کار کوم. ما دا ورته د شپې تیر شپه کوم سکل اول سوالي کوم چې په لښو زب چړو په واسطه باندې وژل نو ما دې مار تاسو ورته نو چې سړی ونی شو په سزا باندې ورسي چې نور خلک د شکایت لرښونه کې په سلام ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د غزنی ولایت اندړو دی ولسوالي د منانو بابا د سیمې نوم زه رحمان ده. په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل چې دي دا باید حل شي.
سلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هله خبرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ده حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکونکو ته هله کو چی زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي. نو هله کو جسمنګ ماشونه زړه تر سره حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یوز موږ غوښتل لولپور چارواکو رسوي. څنګه چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو اداري په ولایتو کې د غوښتل مدغه چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت واکسین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وهی او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندي کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نامونګه خلاص کاندي او د دوی نه منګه ډیر پتنګ راغلی و. سلام.
زه د غوربند د ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړکې کېم، او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نواد د ایران د واټساپ لین کې ما د ازادي راډیو کارکونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر ټولو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دې مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي. بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي، نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یوه مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکې اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او له بل مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمالوي، او حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمال کوي، چې هغوی ته ذهني، رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره موږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغه ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیان مختلف سردردیان، او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي هغه فزیکی فعالیت نه لري، نور وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر فشار پیدا کیږي ورته. نور دغه مریضان دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانانو ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغه د انسومنیا یا بی خوابی نه شکایت کوي. شاو علت هم دغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انستاګرام دی هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بی خوبی سبب ګرځي د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي نور هغه یو مواد دی هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وای د شپې یو کس ویده کیږي باید موبایل خپل بالښت نه لري کیږي، لري فاصله کیږي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنا یوازې ویل کیږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید لره باید کې خودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار هغه چې کله په سر لګیږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګیږي نور هغه د سرطان سبب کېدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لري کې خودل شي، ځکه تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او دا چې لري خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګ لري کې دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کې دي. مثلا دا چې ویلې شو مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وي 100 متره مثلا یو متر کافي دا او کنا یو متر کفایت نه کوي، 2-3 متر تر 15 متر پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراد شي، ځکه چې شواو بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر ان شاء الله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټه لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بې ځایه خبره کول، کوم خبره چې په 15 دقیقو خلاصیږي دوی په 1 ساعت 2 ساعتو کې نه خلاصوي، او ټو د پوینټ خبره کول ډېر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان ټو د پوینټ نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنټ لس روپۍ واچا یو ساعتو کې خبرې کولی شي. نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې هم ساسو لټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هر ورځ مثلا یا په هر 2 ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خندی، ځکه دا خپل مشکلات بیا لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسي او په دماغ باندې خپل مشکلات دي. نو رسومره چې کولی شو هغه په خوانه ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو رس کې یو 15-16 ساعت موبایل لري کېدو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه و هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه و. یو علت هم دغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګوره په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اوري، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، ته د موري عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبر پوسټ کوو. دا منفی خبر بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا غوي باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستاسو له پیغامونو
موږ اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا کندهار کې د جاپانی مشکلان ونداوي چورته وای د ټکانو په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیره یو کښنام بیره زنانیم بیره شپږم بیره نظم د اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا ټکانو والا مشکلان بند کړي.
ورو دغه پښتونستان واټ دکان نه برسامونه چې خرڅيږي دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړل د والی صاحب امر هم نه مني وای چې موږ د دوکانونو ستاسو زیاتادونو په مخ کې دو او غواړي دغه دوکانونو یو نیم زر ډالر پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې خبرونه خپرونه خو اوریدونکو لري ډیر مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ده موضوعګان می دوه دي. اول موجوده ده مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د تحلیل ډو کارکونکو ته هله کوچی زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
سلام علیکم هلی تاسو تاسو ورډونکو ته وایم دا جو کې چې جوړ بیاس د 215 مل بدر کلی وردو د دوه می خیبر لوا څخه ستاسو سره په تماس کې رحمت الله یم. نو زما ارزو ده تاسو د رادیو د طریقې څخه چې د زما ژغ در مسولینو پرې ورسوي موږ دلته تقریبا شپږ میاشتې کېږي په دغه خیبر لوا کې وظیفه اجرا کوو. موږ تماشات نه دی راکول سوي او بل علاوه لا دا هم دي چې موږ ته د روزانه ژوند لپاره هم هیڅ نه راکول کېږي. ټول شان موږ په پورو په دار باندې د دکاندارانو څخه راوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د غنې مرکې له ازادي رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی ده بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد که زیجه دلی لمرنه ازدکره پا خپل زیرشنزای که کری نور ازدکرو تای پا کابل که دوام برکره. شاغله حافیزی سره لدی چی ده یوشه اقتصاد پو پا توگه پیشنو خوده ده ادبی قریه خوانده او ششیر وی. ده تمه ده دیخواله پا پیل که وویل چی لازدکرو روسته لمرنه دنده چوه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه د کړی تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی رسمي دولتي کار هغه هم د ذوق پر اساس. هغه علایق چې شعر او شاعری سره مې درلودې دغه پر بنسټ دا خصوصي فاکتور کې پاتې و. ما بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړ وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایست استاد، د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت و موند. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گرک نیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کال او درې میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم د پښتنو چې د پښتنو وکم چې تصویر چې لړۍ مهم په کوټه قلفی کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اولی بندي شوی، دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مګه هکو پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه وو. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاولی خان، لکه عبدالکریم میساق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه قلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم، ضد د انټرنیشنالیزم، ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی، یو غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي، دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې، خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کس مونږ ترې دا غسی وشوي نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ د دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود له هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولم بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغه درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند زایرا کاول او بیا ما ونکړه ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا اوبالته به خصوصي سکتور ته لاړم البته زموږ ټول شتمنۍ د شان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او د ځای کې جګړه او په کندز کې هم زموږ سمزه کې وی هغه تر سو حکومت دی حکومت نو نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانې کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار مشهور شرکت و هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې و تختم بیا هندستان ته راغلم دلته وم مال چې کچيري او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بحث خبره تر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او په خوانه یو سابقه چې بیا جرمني یو تجارتي ویزه را تر کړل یو پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروخ پایس او د پم جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلته خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپنوم بل بل چاپنوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمنی کې بیا سمره تاسو بیا بیت افغانستان ته راغلی او بیا
په افغانستان کې مودل د فلک په جرمنی هم کې زه آرام نه و مالته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس ک هغه د زین دوستانو سره د اروپאי شورا مشر شوم د انجمن سول افغانستان دلته پروکا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندرنی هیوادونو ته کله دا دوستانو سره اندوالانو سره د سول لپاره مونږ حالي ځل کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړو شوې دلته په نوم د نایست فرهنګ سرای نایستان یو بینلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی پاره کې زه یو مدت د مدیر هیئت غړیوم بیا رئیس شوم دا یو مجلې چاپول په نوم د نایستان بل په نوم د قانون لوشنګران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادای افغانستان و دیګدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلی زلمی کولی دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولای شول چې د اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبری کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارالانشأ عمومی رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت شو بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د عمر هلته پات شو نو دلته اصل خبره په دې کې و چې د شعر شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې سوچ پېتر ساره پوری به خوب پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او د شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما حلزل ابدغه چې خپل مانوي کار نه وکم. اوس څنګه وکم؟ اوس خو رئیس امید اتاق شو ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق کې دا مسئله دی ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودې برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودې دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیس کې نه میتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نه میتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادي در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې او په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونو بدون فاسد و بدون نامنی و چې هغه ارزو هم تسر نشد. خو په هر صورت موږ خپل حلیزلی وکړل.
د دېخو کارونو په اړه وایست همدې دورې تاسو ول چې فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته د کار، پیسې شته خو مخه یې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سی وي، کشن لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وه، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي. موږ د پل تخنیک اس خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د وارداتو د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه مخپل امنیت هم پخپل ونیسي. یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 500 شپېته او یا کسب دیګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي. دا کاست اف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت الله سو ورکي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زمونږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نش کولای. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټه اقتصادي شورای وزیران کې حالت مونږ دا فرصت وو چې خغله رئیس جمهوران ته د خپل نظریات وایو. هغه خو ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پای پورې ککړو په دا مرس کې. نو پر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه تر سره شول. مثلا ساختمانی ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان د ټول دوی کولای شي جوړې کړي. او ساختمانی چارې د شهر، مثلا دا ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي. په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او په دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي، نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري، اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.5 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی، پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړ شوی. ما 15 نیم کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم، پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقبول وزیر داخله و، زه یې په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکې پرمختګ ته یې ورسېدل، او زموږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کوشوم اولین ګشت لپاره لاس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړي او مثلا د اوتاق ایران چې لوی اوتاق لري دغه رئیس مرستیال وو. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم دغه دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خ وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. ولیکې هلې بختیار احمد کابل څخه د کارتینو سیمې څخه. بانکي نظام د افغانستان په اوسني حالات کې ډېر زیات مشکلات سره مخ دی، خصوصا از بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارښوونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نزي، بر صرف دغه سرغړونه کوي او دغه د حکومتونو تطبیق خو پرې د چا کم رو خپل دغه سیستم د په هفته واره هفته واره حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې کومې پیسې ورکوي دوه غم نه ورکوي ورته دوه هفته او یو هفته دوه هفته او دولس دیارلس ورځې بعد یو کس ته شل زره شخصي اکاونټ کې ورکوي. نه
سلامونه نیکی هیله احترامات ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د سیار جامع په تن ریپورت تن کې خونو کار نسته غربت تعلیم پر نشي صاحب دې لدی عمل ډیر ځوانانو دې تجربه شکایت پر کچا کې لار باندې او بخارج وادونه ته ولاړ سينو کومر په افغانستان کې تننه د کار زمينه برابر کو تعلیم برابر کو د نورو شل د پاره یو شان تعلیم برابر بیا وي ځوان د افغانستان نه وجهید شاد خپل وطن چې دی هغه نه هیریږي خو له بده مرغه په وسنی حالات کې پوتن کې وسیدل ډیر ستونزمن دي ځکه چې لوی خو د کار نشوالی دی او بل خو د تعلیم نه اسانتیاوي دي.
سلام علیکم، زه له پکتیکا ولایت د سوالی واز خاکله شترای لغزه درته ویګم. موږ ته مرسته نه رسی، خدای دې وکړي چې موږ سلامونه تاسو ته وړاندې شي او موږ ته مرسته پیل شي. ولاله سهار مو روزانه کې ودرې تر مخام پوت، خدای په امان سي دعا کوي. دعا وکړه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
باندھ جانا